سیاسی علوم د پونځي استاد ښاغلی پوهان ولی صافی او د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیشن رسل حاجی صاحب سالم احمد صالح به هم له موږ سره میلمه وي.
خب پیش از اینکه مهمانای ما را در خط تلفون و در استودیو داشته باشیم، شنونده عزیز، شما دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای افغانستان و جهان.
بله، د افغانستان خبرونه صفی الله ستانک زیرنده کی.
سلام، د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې له ټولو رسنیو وغوښتل چې د راتلونکي کال د انتخاباتو د هیڅ یو کاندید په ملاتړ یا پر خلاف دې تبلیغ ونه کړي. او د خوست چارواکي په خوست ښار کې نن په یو بمی چاودنه کې د ملي امنیت درې کارکوونکي وژل شوي او د دوو نورو په ګډون یې څلور ملکیان ټپیان دي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې له ټولو رسنیو وغوښتل چې د راتلونکي کال د انتخاباتو د هیڅ یو کاندید په ملاتړ یا پر خلاف تبلیغ ونه کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل نن پنځشنبه په کابل کې یوې غونډې ته چې انتخاباتو قوانین پکې څېړل کېدل داسې وویل:
رسنۍ یو غټ ستر مسؤلیت په غاړه باندې لري او دا مسؤلیت باید په صحیح شکل باندې ادا شي. نه د کوم مشخص کاندید په حق لا کمپاین کول، نه د چا په خلاف کمپاین کول.
د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د ځینو خصوصي رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې ځینې داسې پروګرامونه خپریږي چې مشخصو کاندیدانو ته کمپاین بلل کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې تمه ده د جمهوري ریاست د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین د دلوي په 14 نیټه رسمن پیل شي. د خوست چارواکي وایي په خوست ښار کې نن په یو بمی چاودنه کې درې تنه وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د خوست د ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤل بریالي روان ازادي راډیو ته وویل چې د خوست په بلند منزلونو سیمه کې شاوخوا 12 بجې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي موادو د چاودنې له امله د ملي امنیت درې کارکوونکي وژل شوي او د امنیت د دوو نورو کارکوونکو سربېره څلور ملکیان ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی او ادعا یې کړې چې په دې پیښه کې د ملي امنیت 15 تنه کارکوونکي وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې د جوزجان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن د دې ولایت د قشتېپې د سیمې دوه اوسیدونکي وژل. د قشتېپې ولسوال امین الله ازادي راډیو ته وویل د شبرغان د دوه اوسیدونکي تیره ورځ تښتول شوي وو او نن یې مړی وموندل شول. اخوا طالب ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي د قشتېپې د دوه اوسیدونکي محلي پولیسو چې د دوی کسانو وژلي دي. د خیبر پښتونخوا په مرکزی ښار پیښور او نورو اړوندو ښارونو کې د محرم د میاشتې له پیل سره سم د افغانانو په ګرځېدو بندیز لګېدلی دی. د پیښور ښار امنیتي مسؤلینو نن په یوې خپرې شوې اعلامیې کې وویل چې افغان کډوال دی د محرم د 10 ورځو لپاره له کمپونو ښار ته نه ننوځي. دوی خبرداری ورکړی کله دې پرېکړې څوک سرغړونه وکړي په وړاندې به یې قانوني چلند وشي. په پیښور کې بیا میشت کډوال وایي چې د تګ راتګ بندیز به د دوی په ژوند بدې اغېزې پرې باسي. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي د ګلبدین حکمتیار یو راري د دوو کسانو د قتل په تور نیولې ده. د کندوز د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته ویل صلاح الدین حکمتیار پرون د پولیسو په یو تلاشي کې یو پولیس په موټر وهلې او له هغې وروسته یو ملکي کس په ډزو وشتلې چې دواړو ساور کړی ده. نوموړي ویل چې دا پیښه د شخصي شخړې له امله شوې. حسیني وایي په صلاح الدین پسې چې له پرون راهیسې لټه روانه وه نن د امام صاحب ولسوالۍ په کلتې په سیمه کې له یو مل کلاشینکوف سره نیول شوی دی. دا و مهم کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به احمد شی بر وړاندې کړی.
د ایران د اټومي پروګرام پاړه د نړیوالو د اندیشنو د کمیدو په هدف په جنوا کې د خبرونو وای پړاو پیل شو. د ایران او د امنیت شورا د 15 دایمي غړو هیوادو او جرمني استازو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخیستې ده. تر دې خبرو مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې په دې خبرو کې د ایران د پلاوی مشي کوي وویل که چیرته د غونډې برخوال بشپړې هڅې وکړي کېدای شي چې له یوې لسیزې راهیسې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې یوه موافقه وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له مشر کاترین اشتن سره تر سهارنۍ ډوډۍ وروسته جواد ظریف دا هم وویل چې هر یو خپله هڅه کوي او موږ به یې هم کوو. ډیپلوماتان وایي چې امریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه او جرمني له ایران غواړي چې د خپل اټومي هڅو لپاره یو حد وټاکي څو د هغه په مقابل کې نړیوال بندیزونه پر دې هیواد راکم شي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف په خپل کور کې له نظربندۍ خلاص شو. راپورونه وایي چې د زندان هغه مسؤلان چې د اسلام آباد په لمن کې د مشرف د کور شاوخوا ولاړ وو د چهارشنبې په شپه ولاړل. د اپریل له میاشتې را په دې خوا پرویز مشرف په خپل کور کې هغه وخت نظربند شو چې د څلور کاله وروسته تر دې چې په بهر کې اوسېده پاکستان ته ستون شو. د مشرف مدافع وکیل وویل لا هم پر مشرف دا بندیز شته چې له هیواده به بهر نه ځي خو د محکمې اجازه غوښتې ده چې دوبۍ ته ولاړ شي او خپله ناروغه مور وویني. محکمه د دوشنبه په ورځ د مشرف ضمانت دلال مسجد په قضیه کې ومانه. پر مشرف تور پوری شوی چې په 2001 کال کې په اسلام آباد کې د دې جماعت د یو افراطی دینی عالم د وشلو په پیښه کې لاس ترلود. پر مشرف درې نور جنایي تورونه هم لګیدلی دي چې په دغو کې یو هم په 2001 کال کې د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د وشلو مسله ده. په دغو تورونو کې هم د مشرف ضمانت منل شوی دی. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر امام علی رحمان د وی بلی وکلنې دورې لپاره ولسمشر شو او د چهارشنبه د ورځې انتخابات وګټل. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر شیر محمد شاهیان نن په دوشنبه شهر کې خبری غونډې ته وویل:
محترم امام علی رحمان نامزد از حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان.
محترم امام علی رحمان د تاجیکستان د خلق دموکراتیک ګوند کاندید، د تاجیکستان د ځوانانو د ټولنې کاندید او د تاجیکستان د آزاد سوداګری د ټولنې کاندید 3 میلیون دروېټ سره او 1455 رای خپل کړي چې دا 3.6% د ټولو رایو کیږي. یو شپې تکلن امام علی رحمان له 1992 کال راهیسې ولسمشر دی. له 15 تنه نور انتخاباتو ته کاندید شوي وو چې مشهور کسان نه دي. د اپوزیسیون یوازینی جدي کاندید په انتخاباتو کې د ګډون وړ ونه پیژندل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د ګړندي کېدو د هڅو په دوام نن اردن ته ولاړ شي. د اردن په مرکز امان کې به جان کیری له پاچا عبدالله او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري. جان کیری پرون له محمود عباس سره په بیت لحم کې هم کتلی وو او هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فلسطینیانو په سیمو کې د یهودانو د مشتځایونو جوړول غیر قانوني وبلل او له اسرائیل څخه یې وغوښتل چې د دغو ځایونو جوړول محدود کړي. کارپوهان وای په خبرو کې د اختلاف مسله تیره اونۍ وروسته له هغه راپورته شوه چې اسرائیل د شپږ ویشت فلسطیني بندیانو له خوشي کېدو سره په یو وخت کې اعلان وکړ چې په اشغال شویو لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې به د شاوخوا 3.5 زره یهودانو لپاره نوي میشت ځایونه جوړ کړي. جان کیری مخکې په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره کتلی وو او د اسرائیل او فلسطین له مشرانو یې غوښتي دي چې رښتینې سختې پریکړې وکړي او رښتینې روغه جوړه وکړي. د فلسطینیانو د مشر یاسر عرفات میرمن وای په سویس کې د عدلي تبصیرونو د سرګند کړه چې عرفات په 2004 کال کې د پولونیوم راډیو اکټیو زهرجن موادو په واسطه وژل شوی دی. سوها عرفات د چهارشنبه په ورځ وویل د دې د میړه وژنه یو سیاسي اقدام و. جواب په مقاطعه کې دی. د فلسطیني حکومت په مرکزی دفتر کې هلته زما خاوند 3 کال تر محاصرې لاندې تیر کړل او زه ډاډه یم چې د تحقیقاتو د کمیټې مشر شاغلی تیراوی به اوس د نورو تحقیقاتو لپاره هڅې وکړي څو دا معلومه کړي چې دغه له شرمه ډک جنایت چا کړی دی. دا قصدي وژنه، سیاسي قتل، د یو مشر قتل. د چیرونکو یوې ډلې تیر کال د رام الله فشار کې د عرفات خبر وسپړه او د هغه له جسد وروسته تر دې د ازموینې لپاره نمونې واخیستې چې ادعا وشوه چې هغه ته زهر ورکړل شوي دي. عرفات چې کله مړ کېده 50 کلن و. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام د زینو ستر خارونو د هوا حالات اټکل ته خرغلی. په کابل کې د تودوخي لوړ درجه 9 ټیټه 3 اسماني وريځ اټکل شوې. په هرات کې د تودوخي لوړ درجه 13 ټیټه 4 اسماني نیمال مر. په جلال آباد کې د تودوخي لوړ درجه 14 ټیټه 12 اسماني وريځ او اورښت پکې روان دي. په کندهار کې د تودوخي لوړ درجه 18 ټیټه 8 اسماني نیمه وريځ او په مدر شریف کې د تودوخي لوړ درجه 13 اټکل شوې ټیټه 8 د اسماني هم نیمال مر دي. تر بیا
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی.
عزتمند دوستانو د خبرونه دوهم برخه ته خراغلاست. زو جن قالو کوزه او قادر حبیب استاسی کوربیو او د خبرونه د بحث موضوع ده د کابل او لندن د امنیتی همکاري تړون او د لندن ته یا برتانیا ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر لاس راوړنی. دوستانو تاسو هم خبر اسئ چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د روان کال لړم میاشتې په اومه په لندن کې د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون په بلنه یا منځګړتوب د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او وروسته خبري رسنیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره له پاکستانی مشرانو سره ډېرې ښې او اغېزناکې خبرې وکړي. برېتانیا ژمنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د تقویې لپاره به هر کال له افغانستان سره 70 میلیونه پاونډ مرسته کوي. برېتانیا دغه راز ژمنه کړې چې تر 2018 کال پورې به هر کال په پراختیایي برخه کې له افغانستان سره د 178 میلیونه پاونډ مرسته کوي. کابل او لندن د 1990 کال د دلوي په اتمه په خپلو کې د اوږدې مودې سیاسي او ستراتیژیکي همکاري تړون لاسلیک کړی و. د دغه سند د ژمنو د تازه کولو او پرمخ بیولو په مقصد د برېتانیا یو هیئت په کابل کې له افغان مشرانو سره هم کتلي. دا چې دا سند به افغانستان ته څه ګټه ورسوي او تر کومه حده به په افغانستان کې له امنیت، سولې او ثبات سره مرسته وکړي، په دې اړه به درانه میلمانه خبرې وکړي. دا مهال په کابل سټډیو کې محترم میلمه دی محمد صدیق پتمن چې د سیاسي چارو کارپو دی. دغه راز به د ټلیفون په لیکه هم کوشش وکړو چې محترم پوهان صاحب صافه زمونږ میلمه شي. پتمن صاحب سلیم شه، په خیر راغلی.
تاسو ته سلامونه وایم الکوزی صاحب، قادر حبیب صاحب او د ازادۍ رادیو ټولو درندو کارکوونکو ته د زړه له کومې سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم. هیله مند یم چې شپه ورځ مو خیر دي.
مهرباني. بله، تشکر. سلامت باشین. خوش آمدین پتمن صاحب به استدیو رادیو آزادی در کابل. پتمن صاحب، در ارتباط با سفر رئیس جمهور اگر در آغاز صحبت کنیم، رئیس جمهور افغانستان بلند زمانی بلندن رفت و دیداری که داشت با صدر اعظم بریتانیا و صدر اعظم پاکستان، اتور کدام خبر بسیار از کدام توافق بزرگ میان این سه جانب مس قرار که در سال گذشته رئیس جمهور با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان با حضور صدر اعظم بریتانیا دیدن کرده بود و یک تصمیم گرفته شده بود در 6 ماه آینده ما به صلح در افغانستان میرسیم، این بار همچه خبر را ما نشنیدیم و یگانه موضوعی که مطرح شد بیشتر در رسانه ها این بود که یک هیئت از شورای عالی صلح میره و صدر اعظم پاکستان روی موضوع توافق کرده تا با ملا برادر ملاقات کنند. نظر شما چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما میخواییم که یک تبصره داشته باشیم، بازر فرصت مناسب دم یک ساعتی که با شما هستم راجع به سیاست خارجی افغانستان دم سه دهه گذشته. فعلا میایم به سوال شما. دوست عزیزم، ببینین که سیاست افغانستان در یک دهه گذشته در حال شروع شد که افغانستان از یک انزوای مطلق به طرف یک جای شدن و جهانی شدن قدم گذاشتن و قدم به قدم موافقانه سیاست خارجی افغانستان وصل کرد به دنیا. مناسبات ما با پاکستان مناسبات است که همیشه فراز و نشیب داشته و بالاخره مناسبات بعد از سال 1357 که کودتای ثور صورت گرفت و افغان ها مهاجر شدن با پاکستان به یک مرحله دیگه داخل شدن.
بله.
و پاکستان تانستن در سیاست افغانستان دست باز داشته باشند و حتی افراد و اشخاصی که مجبور بودند در وقت چون موضوع جهاد افغانستان بود با پاکستان روابط خالقی داشته باشند. پس دوباره احیا کردن روابط با اساس منافع متقابل و احترام متقابل در هر دو کشور کاری آسان نیست. در 10 سال گذشته پیهم جلالت ماب حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که خود مجری سیاست خارجی افغانستان است تانستن مناسبات با پاکستان تا حدود خوب نگاه کنن، ولی چون ریشه های وقت اشغال شوروی سابق طوری دویده شده بود در افغانستان که مشکل بود به زودی او ریشه ها کنده شود و سیاست خارجی افغانستان و بالخصوص سیاست منطقوی افغانستان با اساس منافع ملی و احترام متقابل و سوار شد. خوب، چیزی که فعلا در پاکستان وجود دارد، حکومت پاکستان از حکومت گذشته کرده زیادتر یک حکومت قوی است. ببینین در پاکستان سیاست اصلی و به دست پنجاب است و فعلا مسلم لیگ حزبی است که در مجموع از پاکستان را به صورت مشخص از پنجاب نمایندگی می کند و منافع پنجاب ده است که در افغانستان امنیت باشه، به خاطر از اینکه نواز شریف علاوه از اینکه صدر اعظم پاکستان است و یک سیاستمدار است، یک تاجر ملی هم است در سطح پاکستان و او منافع دارد در اینکه با افغانستان مناسبات خوب داشته باشد. چرا مناسبات خوب با افغانستان؟ منجر به این میشه که تولیدات پاکستان و آسیای میانه و بالاخره از طریق بدیگه کشورهای جهان به طور مستمر جریان داشته باشه. یعنی در این مرحله روابط خوب و در نهایت روابط حسنه به نفع هر دو کشور.
با در نظر داشتن پیشینه‌ای که شما ارائه دادین، چه فکر میکنین؟ آیا فکر میکنین که این بار توافقات شاید صورت گرفته باشه اما ایره علنی نساختن، در مزارم قرار ندادن تا این که عمل شوه روی از او بعد صحبت خواد کردن، یا فکر میکنین که مدت ریاست جمهوری آقای کرزی به حد نیست که اینا بتانن به یک توافق دراز مدت یا یک توافقی که تاثیرگذار باشه در روند صلح در افغانستان دست پیدا کنن با مقامات پاکستانی؟
خب در توافقات قبلی که شما گفتن شش ماه، در وقت حکومت آقای زرداری در این موقف شاید نبوده باشه، شش ماهش مانده بود که یک وعده شش ماه را من، ولی ما فعلا سیاست افغانستان شاید منحصر به دوره کرده سیب نباشه. کرده سیب اساسات را گذاشته که شاید بعد از هر رئیس جمهوری که میایه خصوصا راجع به همسایه ها شاید همین سیاست ها را دنبال کنه. چرا کرده سیب تانست به یک دهه سیاست خارجی افغانستان طوری رهبری کرد که هم قوت های خارجی در افغانستان بود و هم نسبتا مناسبات حسنه با کشورهای همسایه وجود داشتند، با وجود از اینکه منافع کشورهای همسایه دی نبودند که در افغانستان قوای خارجی یا قوای ناتو یا قوای ائتلاف وجود داشته باشه. یک سیاست سیاست موفق بود و هم به نفع افغانستان بود و هم به نفع همسایه ها بود. این که در افغانستان جنگ است و تنش ها وجود داره، این یک چیزی است که از وقت اشغال اتحاد شوروی از وقت جنگ
به میراث مانده. خبرم دادم اونو زیاد تشکر سب، چون پوهان صاحب دلری زینه پر تلفون پلی کده چې داغه تلفون قطع نشي ان شاء الله تاسو په تشریف لري په سړی کې به تاسو موقع درکو. پوهان صاحب صافه ستلی مشه په خیر راغلی، مهرباني وکړه د پټمن صاحب خبرم تاسو اوریدل او په مجموع کې منګه د روابطو په ارتباط خبرې کوو چې کرزی صاحب سفر کړی او لندن ته والته زنه توافقات شاید شي وي یا نه شي وي موږ نه پوهیږو، خو داسې زما همکارم پوښتنه وکړه د پټمن صاحب چې اعلان نه شوی، یوازې د ملا برادر سره د خبرو اعلان شوی او چې هغه سره به خبرې کیږي او هیئت بزي. تاسو په مجموع کې د سفر څنګه ارزیابي کوئ او څه ممکن د دې ترلاسه شي؟ مهرباني.
مننه خوځه صاحب سوال نه مزه تاسو درنو مل منوتم او ټول افغانان ته سلامونه او احترامات تقدیم
کوم. وعليكم السلام.
په دې سفر کوم اورید کې درس یو ام چې باید دوی دې د پخوانی درې سفرونو چې کړی وو او درې وره سره ناستو، اگر زرداری وخت هم وو سره دیدیم خوبیا هم لولپوری ترواکی ده نظامین پی خبر دی یا ناس دی یا ده امنیت خواهیم و سره ناس دی ده واده کردی و چشپگ نشد که با منگا زنه برابرون که ده طالبان و سره تاکی که نیه اول مذاکرات رو زیدی هم مذاکرات رو بنده خبر دوی چه نتیجه که بخیره وقتی ده شورا ده سول ده افغانستان کولی چه ملاقات رو سره وکی پا پیښور کې تاسو اسلام آباد کې چې څه ویل دي او هغه څنګه د اقتصادي په اړه چې موږ سره غوښتل دي چې د څنګه په پښتون کې د ځکري د تاجکستان او د ترکمنستان او د دوه سره هغه کې چټکتیا راولي چې اقتصادي مناسبات هم قوت لار شي او د امنیتي او سکیورټي په مورد کې واضح خبره ده چې هغه مطلق دوی پولاد کنه ده، مگر پاکستان خپله په مشکلاتو باندې اخته ده. خو بیا هم نړیواله ټولنه تر څو چې حضور لري چې 2014 کال نه په خیر تېرهیي انتخاباتو هم افغانستان کې اولته هم او دوی کاغوزي هم پاکستان به څوک افغانستان به څوک دوی به څنګه نظامي مشورو هغو ته خپل نړیواله ټولنه هم ادامه ورکوي. دا خبری و سره شوی دی او فکر کوم چې نواسریف دننه ډیر کوشش کوي که خپل کاندان د قناعت ورکړي چې دوی یو بدلون په خپل سیاست کې ومني د افغانستان په مقابل کې چې هر څه د اقتصادي لحاظ هم ښه شو د امنیت لحاظ هم، اما پاتې بیا هم پرابلم پاکستان کې کیږي چې هغه ځال چې بله ورځ حکیم الله مسعود او وژو له منځه لاړ پکړم دې سفر نه هم د واقعیا پېښه شوه د اوسلو چې هغه ختم نشي دوی د نورې مسالې د افغانستان خواته تل په سلو کې فکر نه کوم چې عملي کولی وشي.
بله استاد، شما نفوذ بریتانیا را در منطقه و تاثیرگذاریش در روابط در وضعیت افغانستان چگونه ارزیابی میکنین در مجموع، صرف نظر از این که بله سر بفرمایید.
فکر میکنم که از مدت قبل ناتو و ایالات متحده آمریکا را درک کرده که از هان همه منطقه افغانستان، پاکستان، ایران ایره کل میزا ارزیابی کردن و این نتیجه را دیدن که انگلیسی جسر جسر دیراز بودن کو و کویشان بلد هستن، خسرتشان هم بلد هستن و امیال هم تأسیسات نظامی و اداری پاکستان حد ارزمش عموی اصلاحات خصوصا در قسمت افغانستان و همسرحد با افغانستان که در وقتی انگلیس ای اصلاحات و ایشوابات رواج داشتا که اینا کوشش میکنن حال که علاقه غیر و آزاد سرحد و اینا را از بین ببرن و خود به خط دیورن برسانن. بعد از او امیال از اینا امیدوار هستن به این که پوره شده و کمک امر افغانستان میکنن. حتی یک حیات دیگه هم دینمی کنفرانس سه جانبه لندن تعیین شده که وزارت داخلی هر دو طرف با باوجیهایشان در او حضور دارن که سر خط و توابق خط و اینا هم غور بکنن.
ولی تشکر استاد محترم. پتمن صاحب در خلق سره یو پختنه دا وای چې د حیات د سولې عالی شورا کارونه ګړندی نه دی او کومه دی ورسته او د وزارت ته دوی متوجي شو دوی هم دا یو خبره کوي چې ملا برادر سره باید وګورو د څه کوم عام پروګرام تر اوسه پورې یو غوڅ پروګرام تر اوسه پورې پلان خلق ته نه معرفي کړی چې په دغه دغه شرایط باید موږ د سولې عملی پر مخ بوزو یا د خبرو میسته کینو. خو ډیر فشار چې راوړی یا اخیری نهایت کې وي چې موږ باید د ملا برادر سره وګورو. نو خبره ټوله خلاصه شي په ملا برادر کې. حال چې دا مسله خود ساده مسله نه ده، دا سیمه ایز آباد لري، نړیوال آباد لري، دا کورنی مشکلات ورسره. نو ستاسو په نظر څه باید وشي چې دغه مشکل حل شي او د افغانان په سوله کې ژوند وکړي او دا سیمه آرامه شي؟ په لنډو کې وایي
سوله یو طرفه جاده نه ده چې یو خوا سوله وغواړي. تاسو ته په خپله باندې بهتره پوهیږي چې سوله دوه طرفه جاده ده، د دواړو خواوونه باید دا تقاضا موجوده وي چې سوله راشي. ولی د افغانستان حکومت د هغه ملي مکلفیت په اساس باندې چې لري باید د سولې لپاره هلې ځلې وکړي او نړیواله ټولنه چې دلته حضور لري د دې تر څنګ چې جنگ دی او د تروریزم سره جګړه ده، باید د سولې لپاره هم هغه میکانیزم او طرحه او د عقل ابزار ولري. چون د طالبانو طرف تاسو ته معلومه ده چې د سیاسي ادرس د نشتوالي دغه نه یعنې نشو کولی چې خپل هغه مشخصه طرحه ورکړي د سولې په باره کې او بیا حکومت د افغانستان او د سولې عالي شورا د هغوی سره کښېني او په مشخصه طرحه باندې خبرې وکړي. د افغانستان حکومت خو یو سیاسي جوړښت دی چې قانوني لحاظ باندې رامنځته شوی دی، اساسي قانون لري او دوی مکلف دي چې د خپلو ارزښتونو نه دفاع وکړي څه په هر ډول شوي، د افغانستان د ملي حاکمیت نه، د افغانستان د اساسي قانون نه او د هغه ارزښتونو نه چې په اساسي قانون کې درج دي او دغه نظام چې دی. دوی نشي کولی چې همواره د افغانستان ټول ارزښتونه د یو داس چا سره په معامله کې واچوي چې هغوی لا تر اوسه پورې دغه معاملې دپاره آمادګي نه ده ښودلې چې موږ کوم ځای کې چیرته پسه. تاسو ولیدل شي د او بل ساسې د تحلیل په اساس سوله دلته تنها په افغانستان کې نه، دلته نړیوال قوتونه دي. زه یوه خبره مې چې همیشه په زړه کې ګرځېدله اوس غواړم ساسو پروګرام درنه وکړم، هغه ده چې موږ لا اوس هم د شوروي اتحاد د ماتې غرامت ورکوو، ځکه هغه څه چې زمونږ په هیواد کې تیریږي هغه دا دی چې موږ یو ډېر لوی ابر قدرت ته دلته ماتې ورکړې ده او هغه ساده خبره نه وه، هغه شیان چې دلته تشکیل شوي وو، هغه قوتونه چې دلته راغلي وو، یعنی موږ لا اوس هم لګی وو. په حقیقت کې زما د نظره دغه اوسنۍ جګړه چې ده د هغو پاتیشونو د منځه وړل دي چې په هغې وخت کې دا تشکیل شوي وو، په هغې وخت او دنیا هم د دغې پاتیشونو دپاره هېڅ پروګرام نه لري چې دا به څنګه د منځه وړي. یعنی یو دلیل په افغانستان کې د جنگ د دوام دا ده چې نړیوالې ټولنې چې د افغانانو سره مرسته کوله د پخواني شوروي اتحاد په مقابل کې د جهاد په وخت کې، د دې لپاره هیڅ پلان نه لري چې کله چې شوروي اتحاد ماتې خوري بیا به څه کېږي. نو دا د هماغسې یو پلان او یو ستراتیژۍ نشتوالی و چې په افغانستان کې داخلي جګړه راغله، د داخلي جګړې پسې طالبان راغله، د طالبانو پسې اوس چې کله نړیواله ټولنه هم راغلې ده دغه مشکلات دی. مثلا تاسو چې په هر ځای کې ګورئ دغه اسلامي تحریکونه چې جوړ شوي دا خو په هغه وخت کې جوړ شوی و. نن د دې خواته مخه وکړه چې د تروریزم دی او یا مثلا خپل هغه چا چې دوی روزلي و په هغوی باندې حملې وکړي، اما په یو وخت کې خو دا د یو خاص هدف لپاره جوړ شوی و. نو دغه تشه ده چې نن افغانستان هم په پرابلم کې دی، منطقه هم په پرابلم کې ده او نړیواله ټولنه هم د دې لپاره د حل لارې لټولو په داسې یوه لاره چې وکولی شي هم دا خلک یا د منځه لاړ شي یا دوی قانع شي په دې چې خپلې پالیسۍ ته تغیر ورکړي، له دغه افراطي حالت نه یو عادي حالت ته راشي چې د هماغه اړوند مملکتونو په سیاست کې برخه واخلي. بالاخره دغه صلح ته د ارزښتونو په اساس باندې موږ او تاسې راشو چې کم خوا کم ارزښت وړاندې کوي د خپلو خلکو دپاره، د خپلې ټولنې دپاره او د خپل ملت دپاره. تر اوسه پورې باوجود د دې چې د افغانستان حکومت په کراتو کراتو د سولې غږ پورته کړی، د جانب مقابل د خوانه د ارزښتونو د وړاندې کولو دپاره څه نشته. اوس مثلا یو د هغه اساسي ارزښتونو نه د خلکو حقوق دي، او د خلکو حقوق د انتخاب حق دی، د خلکو اساسي حقوق دي. که موږ سوله په دې په دومره لوړ قیمت باندې کوو چې دا هر څه د لاسه ورکوو، نو بیا خو اساسا سوله نه ده. اما جانب مقابل تر اوسه پورې دغه ارزښتونو دپاره خبره نه ده وړاندې کړې چې سړی قدم ور واخلي.
تشکر پتمن صاحب. خب شنونده عزیز، حال هم شما را فرصت میدیم تا تماس بگیرین، نظرهایتان و سوالاتان با مهمانای در امواج آزادی شریک بسازین. ما شماره تلفن های استدیوهای رادیو آزادی را براتون میگم: 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره تلفن های ماست. باشه شنونده هم روی خط تلفن.
تشکر. یا تلفن رو میرمانی سب ازاده دیده.
بله بفرمایید.
بله سب.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو زمونن پکې زیاده
تاسو مو خبر لرئ، ماته نه کېږي استعمال
کوم. تشکر فخر زاد سمره باندې. او باطله اونې ګوري مختصي په افغانستان د اوسني مشکلاتو ته په اخلاص او صداقت باندې او یا په اخلاص او صداقت باندې دلته د هیواد کارونه کوي. د افغانستان مشکلات د ورځې نه بلې ته زیاتېږي. خو دلته په افغانستان کې عمده مشکلات چې دي سره مخامخ دي، هغه دا مشکلات ګورې امنیتي مشکلات دي. په هغه کې نه انتخابات کېدی شي، نه بل کوم کار کېدی شي.
فکر زیاده صاحب مشکلات ډېر دي. فکر زیاده صاحب پوښتنې ته راشه. محترم پوهان صاحب په لاین کې دی او محترم صدیق پتمن په سټډیو کې تشریف لري. که پوښتنه لري په ارتباط د جمهور رئیس کرزي د سفر او د سولې په دغه ارتباط، مهرباني لنډه پوښتنه وکړئ چې ټلیفون قطع کېږي او ټلیفون هم ډېر دي. مهرباني.
مشکل دا ده ګورې چې کرزی خو څومره سفرونه وکړو، هغه صحیح ده چې کرزی د افغانستان دپاره کارونه کوي، مګر دلته دا کومه اداره چې ده خو دوی د صلح کمیشنونه جوړ کړو چې په افغانستان کې صلح راولي، مګر هغه د صلح سره مخالف خلک دي. دلته نور د سیدي فساد چې ککر خلک دي، ورور جنایتکارانو ته څو کله زړه جنایتکارانو ته هغه خلک راکړی شي چې هغه مخالفین وي، هغه ورسره جنګېدلي وي، نو د هغو سره طالبان څومره صلح وکړي. ګورې د افغانستان مشکلات د اوسنۍ ادارې دا بعضې خلک چې دي دا نه صلح غواړي نه د
تشکر فقیرزاده صاحب، نظر شما را گرفتیم. حاجی قریشی شنونده دیگر ماستن روی خط تلفن، بفرمایین قریشی صاحب.
تشکر از شما اخلاق قریشی صاحب از خیرخانه. سلام های گرم به خدمت سوالفه و بزرگ ما پتمن صاحب تقدیم میکنیم. ما یک سوال از جناب پتمن صاحب یکم از سوالفه داریم، چرا که سوالفه در پانزده حقوق درس میکنیم. یعنی شما میبینیم که این سیاست از جناب چون پیش بود وطن ما به این حالت رسید. از گناه مثل ما با پاکستان موضوع خط دیورن است. این باید سر چیز حال شده باز نقصه بعدی هم توان بدن. عدف در این مورد نمی خواهیم که نظر سوالفه و پتمن صاحب گفت که واقعا در ده سال آقای کرزی چین سیاست را پیش بود، واقعا این موضوع بود. مگر ما نتونستیم، شما میبینید رئیس های جمهور ما دکتر نجیب شروع تا فعل حال همش به موضوع این خیلی ایران کشته شد. اوزی ما از باید جنگ های زیادر بینی در کابل که صورت گرفت خلاف شد همین موضوع است. در این موضوع خواهش میکنم که هم جناب صافی صاحب و هم پتمن صاحب
تشکر
سن. تشکر قریشی صاحب،
خوش میشم. تشکر از رادیو آزادی هم که واقعا هر وقت درهای این ملت از طریق امواج رادیو خود به مردم و جوانان میرسن.
تشکر. محبت میکنم. تشکر. شنونده دیگرم روی خط تلفن از، بفرمایید.
بله مهربانی کیسه.
بله سلام علیکم.
علیکم
از کابل به تماس شدیم.
بفرمایید آقای محمد صاحب.
میخواستم راجع به ملا برادر چیز، اگر آیت تعیین شود پیش ملا برادر برای ملا برادر چیز
فکر نمیکنید که درجه تسلی افغانستان با او هدفه که پاکستانی ها داره خود بتانیم به او هدف برسیم با توسط ملا برادر نمیشه یک آدم سر یکی دیگه ایش کار کنه یکی دیگه ایش کار کنه بلاخره تنها یک ملا برادر ملا برادر گفتم متاسفم منتظر ملا برادر باشیم
افغانستان یعنی او سری تسلی
تشکر
آجیز
میرم بسیم دیگر هم روی خط تلفن است بفرمایید صاحب در امواج آزادی صحبت کنه.
سلام صاحب امیر خان خبرگم سوزولین سلام استاف ملمانو تا جناکالو کزای تاسو
امیر خان صاحب سلام شیم مرحبانی و علیکم السلام مرحبانی
امیر خان صاحب جناکالو کزای صاحب مطال داوی چه یو پیل چه در دیر زوروار بی کن
بله
نو پیل که که جنجیر واچه بی پا بوتی پر ایوتا دی نو پا دکی دیر زور دا بوتا ای کانی خان دا د موګه مشرانو تا کا فکر وکي دوی همیشه یو چا په مکه مخ کې زنجیر چولای دا نو داسې عادت کړی یو او تړلې یو آیا دا د موګه مشران د افغانستان کا کارځای صاحب دا کا بل طرف دی کا بل طرف دی دوی به تر څو پورې د بل په اشارو چلیږي د تر څو پورې به د موګه خلک په دغه بانو غلطوي چې دوی وایي چې موګه د خپل واک اختیار یو موګه تړلې نه یو په موږ کې چا پړای نه دا چولای په دې کې باره کې د میلمنو څه نظر ده چې دغه ځای د کرځای آیا نن تړلی ده که دا یې آزاد ده مهرباني تاسو نه
کور دې ودان
تشکر امیر خان صاحب
یو تلفون بل مخلوب بیا با محترم میلمنو
نخواهین تلفون شنونده ما قد شد میریم به میمانای ما خب استاد پوان صافی بله سوال حاجی صاحب قریشی را میخواییم که با شما در میان بذاریم اینا میگن که اگر ببینیم به تاریخ و برگردیم در امی 30 سال اخیر اینا امریشه مشکلات هم در خط دیوران میبینم میگن اگر خط دیوران حل شود شاید معضله افغانستان و پاکستان هم و ناامنی هم در افغانستان حل شود نظر شما چی هست؟
تشکر من به محترم حاجی صاحب سلام خدا میرسانم و در این موردی تو برشان بگویم که شک نیست که مسئله خط دیوران که جهات حقوقیشان بسیار ناقص است از زمان انگلیس ها با میراث از اینا رسیده و پاکستان جور شده و از زمان که جور شده تا بال روابطش تا بالای خط دیورند با ملت افغانستان خوب نیست با حکومت ها هم خوب نبوده یکی از معضلات خواهد بوده ما امروز افغانستان در حالات قرار داره و خود پاکستان هم در وضعیت موجودی که است و جهان هم که در این منطقه توجه خدا مبذول داشته پاکستان چیزای بیشتری از خط دیورند میخواهند اینا میخواهند که افغانستان تنها پل بر از اینا به تجارتش با شرق میانه شوه اینا از شرق میانه چیزایی را که میخواهند منابع انرژی را با خود از راه افغانستان میخواهند که به سهولت تر کنند یعنی بسیار به طرف افغانستان وابسته است و در عین زمان در عین وابستگی به عوض از این که از راه های دیپلماتیک و دوستانه کار بگیره با ملت افغانستان از زور نظامی و زورگویی حرف میزنن و در این مورد قوای ناتو را هم نه قوای راتو را ممکن امریکا و انگلستان اینا را هم طرفدار خود ساخته و قناعت دادن اونا هم وقتی که ببینن در افغانستان یک حکومت پارتنر صحیح ملی وجود نداره بیشتر مجبور هستم که با پاکستان بیشتر اعتماد بکنن نظر به افغانستان فلحاظا اگر افغانستان و پاکستان بتانن مسائل خود حل بکنن و به جامعه بین المللی حلش تقدیم کنن از طریق سلامیز ای به نفع از دو کشور خواهد بود یا از رای انگلیس بالای ما تحمیل شود و یا از رای امریکا یا
کسی دیگه تشکر فتمن سبتون
یک سوال راجو فتمن سب شما چی تبصره دارین در این مورد
زغالم لک در خبره پا تفصیل سبا کم اول خدا ده چه منگا افغانان پا مجموع که باید دست مفته وطن فروشان نو وسو چه یو شه چه تا پا پتنوس که ورانده کن چرتا چه د ډیورند خط خبره ده دا تنها د افغانستان او پاکستان په مرکزی حکومتونو پورې نه مګر دا خط چې کشوې دلته هم انسانانو سیږي او دې انسانانو سره یو نیم قرن ظلم شوی یو سلو 50 کاله کیږي چې د دې خلکو انساني حقوق چې هغه د دوی صحت دی هغه د دوی تعلیم دی هغه د دوی لپاره نظام دی قطعا په دې منطقه کې وجود نه لري او دلته د دواړو خواونه په ځینې مناطقو کې تسلط نشته خصوصا د پاکستان د خواونه هیڅ تسلط وجود نه لري تاسو چې د وزیرستان نوم یادوي دغه دوستان چې په اړیو کې تبصره کوي دوی وزیرستان لیدلی چې دا څومره وسی منطقه ده، دا څومره حراجی ده، دلته څوک اوسیږي، داخل څنګه ژوند لري، داخل څه خوري، داخل څه سکي، داخل څنګه ژوند کوي. آیا دنیا د دې موضوع انساني اړخ ته کومه توجه کړې چې دلته انسانان اوسیږي، او دغه انسانان څه انساني حقوق لري په دې په دې په دې په دې لوی نړۍ کې؟ دا انسانان دي کنه دي؟ که انسانان دي دنیا دې ته څور کړی، پاکستان دوی ته څور کړی، دوی ته مکتب ورکړی، دوی ته
صحت ورکړی. اما پاتمان سر فکر نه میکنین کې چرا امی موضوع را کې این منطقه یک منطقه به نام منطقه قبایل آزاد گذاشته شده در گذشته و فعلا پاکستان کوشش داره که در این مناطق اردو هم جابجا کرده، در بعض مناطق از جمله وزیرستان جنوبی، و قوانین حال تغییر میدن به تازگی بعد از اینکه آصف علی زرداری به قدرت رسید. خب شنونده ما سوال را مطرح کردن، میگن که اگر موضوع دیورند حل شوه، شما چی فکر میکنید چرا حکومت افغانستان این موضوع را مطرح نمیکنه؟
حکومت افغانستان حق نداره که موضوع را مطرح کنه، به خاطر از اینکه حکومت افغانستان از بدوی تاسیس پاکستان موضوع را نپذیرفته، و حکومت افغانستان هیچ وقت یک شرایط به دست نآورده که موضوع را مطرح کنه، به خاطر از اینکه شرایط در افغانستان به طور مسلسل طور آمده که یعنی حکومت افغانستان هیچ وقت همین توانایی نداشتن که موضوع را مطرح کنه. موضوع دیگه ما میخوایم
که تا زمانی که می موضوع حکومت افغانستان را مطرح نکنه، دوامدار شما خودتان میگین که حکومت افغانستان وضعیت طور نبوده، افغانستان در وضعیت قرار نگرفته که این موضوع را مطرح کنه، همواره جنگ بوده، خشونت بوده، منازعه بوده در داخل کشور، و افغانستان کوشش کرده که به این جنگ‌های داخلی خود برسه، به این نزاع‌های داخل خود حل کنه. فکر نمی‌کنین که تا زمانی که اگر افغانستان به این موضوع نپردازه به سطح بین‌المللی همچنان وضعیت دوام کنه؟
بله، از زمینن غوړم د حبیب صاحب پختنه د بل پختنه رو اضافه کوم سبه او توضیح. اوس د اروپایي اتحادیه ته ګوره، تقریبا یعنی اتبش مملکتونه دي په دوی کې سرحد اصلا نشته، ده سړی په موټر کې کینی دي سن رسېګ ترابل سره پوری، نه د څوک پاسپورت ګوري، نه د څوک سند ګوري، آزادانه سړی تل شي راتل شي. ولې د افغانستان او پاکستان ترمن د څه شرایط نه پیدا کیږي چې هغه په اقتصاد باندې فکر وکړي، هغه د سیمې د طبي منابعونه د سمې او سالمې ګټې اخستنې په دې ارتباط خبرې کوي په خپل کې او د دز او ټوپک او د جنګ او د وژن هم سره دوی باید خلاصي سره، او په زمين کې د تاسو چې وفرمایل رښتیا هم د وزیرستان د خلکو یا د ډورند هغه خلکو ژوند هم سره خوشي زیب، دا ټول سیمه به خوشبخت شي. په دې باندې ولې فکر نه کیږي، بحث نه کیږي؟ پدمن صاحب
زه غواړم همدغه موضوع ته چې کستاسي په یاد شي چې رئیس جمهور نم چې په لندن کې دا سوال وشو، هغه همدغه سیو تر هور کړه چې موږ ولې د اروپایانو غوندې په سرحداتو باندې فکر نه کوو چې ټول عمر زموږ جنگ کې په سرحداتو باندې او په دې باندې مثلا اروپا لا کتاس چې ویل چې څو هیوادونه په خپل منځ کې واحده پیسې لري، واحده کرنسی لري، پاسپورټونه ترمنځ نشته، د سرحدات ترمنځ شته، اما هغه سرحدات اهمیت نه لري، د انسانانو غوندې ژوند کې جنگونه نشته. تنها د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه، بلکې په منطقوي لحاظ باندې آسیایان هم د اروپایانو غوندې ګډ ژوند کې ورورو دغه سرحد ته ورسیږي چې هغه لکه اروپایان چې رسیدلي دي، موږ هم مشترکات لرو، لکه اروپایان چې لري همدغه چې د پاکستان سره لرو، همدغه چې د بنگلاديش سره لرو، همدغه چې د هندوستان سره لرو، همدغه چې د ایران سره لرو، همدغه چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره لرو. دغه طرحه ډیره انساني ده او ډیره عملي ده نسبت دې ته چې موږ په سرحداتو باندې جنگونه وکړو، یو بل ووژنو، او په دې کې زمونږ د خلکو انساني حقوق هم خوندي کیږي، او هم موږ خپل خلکو ته په دې لاره کې خدمت هم کولای شو. اما تر کومه ځایه چې موضوع په دې پورې اړه لري چې کومه خوا ده دا موضوع مطرح کی، زه فکر کوم د دې په ځای باندې چې دا د جلاوالي موضوع مطرح شي، یو زیوالي موضوع باید مطرح شي چې موږ څنګه یو ځای ژوند کولای شو په صفت د عیسایانو باندې په دې منطقه کې. او ځینې دوستان چې فکر کوي په افغانستان کې چې د افغانستان موضوع د ډیورند کرښې په اساس باندې د پاکستان سره کړکې چشنه شوې، دا فکر سم فکر نه دی، ځکه د ډیورند موضوع د افغانستان د جنگ نه مخکې موضوع وه، او دا پخوانی موضوع ده. د دې طرحه او د دې نه د استفادې شکل دا انګریزان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، او که انګلیسان وغواړي چې په منطقه کې صادقانه سیاست وکړي، دوی د پاکستان حکومت په دې باندې قانع کولی شي. هغه مواد چې په دې قرارداد کې موجود دي په تاریخ لحاظ باندې د خلکو د حقوقو د اعادې په خاطر باندې، زه فکر کوم چې په آسیایي چوکاټ کې به موږ ډېر زر موافقې ته ورسیږو نسبت دې ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبره وي.
بله صاحب، تشکر، سلامت باشین. خب صافی صاحب، شنونده ما یک سوال دیگر هم مطرح کردن، حاجی محمد از کابل، اینا گفتن که خب اگر هیئت شورای عالی صلح بره نزد ملا برادر در پاکستان با اونا ملاقات هم کنه، ای حال هم یک سوال است که چی نقش را میتونه ملا برادر در پروسه صلح افغانستان بازی کنه و چرا شورای عالی صلح افغانستان و حکومت افغانستان فقط روی تماس با ملا برادر تاکید میورزه؟ آیا رای دیگر وجود نداره برای برقراری صلح یا ارتباط با طالبان؟
تشکر رازی که سوال محترم ماجی صاحب باز گفتید. حرفی است که فکر میکنم که از نام ملا برادر یا از وجود ملا برادر شاید بتانه. یکی که حرف ملا عمر و هنوز هم زیر نظارت بودن مقامات امنیتی پاکستان بان که از رها شده از زندان و حتی فامیلش میگه ما خبر نداریم ندیدیمشان، به این حالت نگاه کردنش میخواین از یک هیروی بسازن برای آوردن صلح که اگر خدا کنه که عملی باشه و درست باشه و بتانن طلبای افغانی را که اینا اگر اسلحه به دست دارن به این خانه بسازن و به دور ملا عمر ملا برادر جمع شوند و یک راه صلح را با مقامات طرف افغانی و حکومت افغان و ملت افغانستان در پیش بگیرن تا به می آرزوهای صلح و پیشرفت برسن، اونا هم برسن. و یا ایست که این یک تالتال خود بود برای ازی که طلبایی که در یا قطر وجود دارن یا در ترکیه وجود دارن تا اونا بین خود هم آهنگ شون که کدام مرکز می خواهند تعیین بکنن برای مظاهرات و یا ایرا به حیث نماینده خود آقای ملا برادر هنوز هم ملا عمر که به نام امیر جان بوده قبول داره میپذیره عرض دادن آشه و یا نه این وقت میخواه. ممکن بزودی این حرف برملا شده که رول اصلی ملا عمر چی خواهد بود یا قطعا رول خواهد داشت یا نه.
بله تشکر. خب بازم به شنونده های رادیو آزادی و بخصوص شنونده های برنامه در امواج آزادی فرصت میدیم تا سوال های خودم مطرح کنن. 0799-208-540 و 0700-822-755.
هیله که او چه لند لند پختنی او که چه دیرو دوستانو تن موقعی رسیگی، اکثر دوستان شکایت که چه مونتا موقعی نرسیگی نو
وقت برنامه هم کم است.
دوستانو میربنی او که چه ازاد ریدید.
بله بفرماین.
بله
سلام
علیکم. وعلیکم السلام. مېرمنې او که وخت مزه کوي خبرې کوي مېرمنې.
سمه ده. دا مخ کې ورور وایي چې د ډیورنډ کرښه یا څه زما نظر دا دی چې موږ افغانان په خپل کور کې سره کومه یو هغه د دهقان په خبره باندې وي په خوار ځمکه هر شی زرغونېږي، کله چې پټی خوار شي د افغان بوټی واښه هر څه پرې زرغونېږي.
نو افغانان به څه وخت سره جوړېږي؟ نو څه وخت به جوړېږي؟ څوک به جوړ
د خپل افغانان که چېرې افغانان په خپل کور کې سره جوړ نه شي سره یو نشي نو هېڅ انصاب د دوی خبرې ته اعتنا نه کوي، همدغسې کارونه به کوي لکه خو موږ یې څه کوي. په خپل کور کې دننه کرزی صاحب وایي چې صلحه، اما نیمه کابینه یې وایي چې نه جنګ د طالب سره هېڅ خبره روانه ده، طالب هېڅ مطرح نه دی. نو تر څو چې دی په خپل کور کې سره یو موټی نه شي سره یو نه شي خپل دغه قوت خپل
کابینې کله ویلي دي وروره؟ بخنه ډیره غواړم کابینې داسې کوم اعلان کړی دی؟ اعلان شوی دی چې دوی نه غواړي سوله، خو دوی خو دولت رئیس جمهور مشر د دولت دی، په راس د دولت کې دی. هغه وایي چې طالبانو ته وایي چې او برادرانو ورونو خوله بیچاره دومره ویلي دي چې هره ورځ دا خبره کوي چې ورونو راځی، ته د ورونو خطاب یې ورته کړی. نو چې هغوی نه راځي نور اجنداوې دي، همسایګان پکې لاره لري، نو بیا نو مشکل خو د افغانستان دولت کې فکر نه کوم چې موجود وي، اخواته هم ستونزه موجوده. داسې داسې فکر نه کوي چې یعنی یو طرفه نه ده دا مسله.
نه ګوره محترم، از ما هدف دا و چې دوی وایي چې د ډیورنډ کرښه د جوړې روغې مخلې ده، یا پاکستان دغه څه وایي یا بل مملکت دغه شی وایي چې خپل هغه مطالب مطرح کوي. زه داسې وایم که افغانان په خپلو کې سره یو شي، خپل قوت یو کړي، خپل اتحاد یو کړي، نو کله چې ځان وښیي همسرګانو ته چې موږ یو قوت یو هماغه مخکینی افغانستان یو په هغه صورت کې دوی د خپل مطالب نه شي عملي کولی.
دا خو معقوله ده.
سلامت تشکر. سلامت باشین.
شنونده
دیگر هم روی خط تلفن داریم. نخیر نمی تلفنشان قطع شده. خب بازم بله
بله میره بانی خیر پتمن سیب داده ارو رو هیل اوانو چه وی افغانان سر متحد چی مگرم مشکل داره چه افغانان چوگ نپریدی چی سر متحد چی او کدا کار که دلی خو گول گلزار باوی هر چه نو چه بایستاسی نظر چه ویل غاره دی ارو رو تا بله پتمن سیب
و هم داده هیل منگم تاییده او چه خبت تالا پا افغانانو که اتفاق و اتحاد را ولی و پسی اصیلی آز منی آقا پوخواله پا من کراشی چه او کولی شو خپل ملی مسائل حل کرده شو او داسې یو ملي سیاست ولرو چې هغه په منطقوي لحاظ زموږ اثر رسوخ پورته بوزي.
بله تشکر دوستانو. تاسو د ازادۍ په سپوکې در مواجه ده دې خپرونه اورئ. د بحث موضوع ده چې جمهور رئیس حامد کرزي لندن ته سفر کړی و او هلته د جمهور د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره یې خبرې کړې وې او داسې هیله او ارزو امیدواري پیدا شوې وه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره دا سفر ډېر مفید وي. وروسته بیا وویل شول چې د طالبانو ځلین مشرانو سره هم خبرې کېږي یا هیئت به ځي. نو په دې ارتباط که تاسې پوښتنه کوئ محترم پتمن صاحب په سټډیو کې تشریف لري. پوهان صاحب فکر کوم تلیفون یې قطع شوی دی او وروسته به
تشکر میکنیم از پوهان ودیر صافی استاد علوم سیاسی و در پانتون کابل. و حال هم شنونده دیگر روی خط تلفن داریم. به اینکه شنونده ما رو تماس شما بگیریم بفرمایید صاحب.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام.
علیکم السلام.
حالا کردی چهار تاش تستات محترم و ملمانو تا سلامون و هم از رو سیخان ما یو تا محیب ما.
و علیکم السلام.
ترزی صاحب بارک و هم و غار ما تاش تا خود نظر سرکن.
میره بانی.
دا خو دې سفرونه د کړي دي. دا خو یوازې لندن ته نه بلکې په ګرده نړۍ باندې دی وګرځېده. البته یوازې عراق ته دی لاړ یا بل مملکت ته بدلې شي لاړ. دا خو په ګرده نړۍ باندې وګرځېده. د ګرده دنیا نړۍ لوټونه در راټول کړه یا یې راوړه یا خرجونه راوړه دلته یې ورکړه. بس دا خو هېڅ کومه پته ونه لګېده په دې افغانستان کې. نو کوم خدمت کوم عاید کوم برایدات خو مونږ د دوی ونه لیده. دا خو یوازې ترزي صاحب دا خدمتونه نه دي کړي. بس تاسو هم دا په آینده کې هم که کوم رئیس جمهور کاندید شي یا امریکا راولي دلته یې کښېنئ د کرزي غوندې پاچا کښېنئ په افغانستان باندې.
نو څه وشي باید
مونږ کوم خدمتونه
روزي خانه نو ستا نظر څه ده چې باید څه باید وشي چې په افغانستان کې سوله راشي یا امنیت راشي؟ د طالبانو سره ستا نظر څه ده چې په دې ارتباط باندې دولت باید څه وکړي یا خلک څه باید وشي ستا خپل نظر څه دی؟ انتقاد خو ډېر زیات شوی دی، هره ورځ انتقادونه کېږي.
زما شخصي نظر دغه ده چې زه چې کوم حالات په افغانستان کې مه دې دولت یا دې پولیسو یا دې اردو د خلکو زړونه لاسته نه دي راوړي. د خلکو زړونه چې هر وخت دې لاسته راوړو نو هر څه به دوی ازاد پاچاهي وکولی شي. د خلکو زړونه چې لاسته را نه وړي دوی هېڅکله پاچاهي نه شي کولی. ګورې نن زمونږ استاد ګدایګر د سرکه په جمبو کې نه ځایېږي. په هر لاره کې په هر جمپ کې ګدایګر ناست دي، ګدایي کوي. دوی زی به ستاته وایم نه وړي چړې کوي په خارج کې بېرته راځي چکر ته وایي.
سلامت باشه.
غریب خلکو باندې دوی حکومت
کوي. تشکر که شما تلفن کردین و پیامتون گفتین. یک شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بعد میریم به مهمانای ما. بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
علیکم السلام.
بله
ابرو سه مهربانی کیس. و علیکم السلام. منگول مهربانی
عبد نه اجازه خبر کوم.
مهربانی عبد جان اور رضا زرازش تلفن دی قطع نشي. و
الله نظر دار جناب محترم مولانا چې مخکي خبر ورسول شي دا لیورن مثلا مطرح نه ده. خبر نشره چې ګوري زمونږ وزیر صاحب سره ناستو په کابل کې او وزیر صاحب مونږ صدا شو ولا چې مونږ اسلام آباد ته تللي وو. اسلام آباد ته شکر راغلو. مونږ ته د اسلام آباد نه پاکستان مشرانو رسمن یو خط راکړ چې دا د کونړ سیند چې دی دا زمونږ د افغانستان سره نیم دی. تر څو چې دا حق دا خبره نشه سره شوې مونږ به د توپونو باندې خپله ساحه ولو. مونږ د افغانستان ساحه نه ولو. دا یو وزیر د کابینه چې دا خبره کوي دا د دې دلیل دی چې د پاکستان مونږ سره ستونزې د کونړ د سیند د پاکستان ستونزه مونږ سره د ډیورنډ دا خط د جنګ کم در لپاره دوی روان کړی دی. بله مهمه خبره دا ده چې تاسو پوهېږئ مونږ تاسو سر په سترګو ګورو چې نن د افغانستان د دښمنانو مراکز په داخل د پاکستان کې دي. امریکایان سر په سترګو باندې ویني. هلته جرګې روانې دي، هلته مرکزونه دي، شوراګانې دي. متاسفانه چې امریکایان ورته څه نه وي. د امریکایانو پکې خپلې نورې ګټې دي. مثلا تر څو چې د پاکستان سره په بین المللي سطحه باندې اوانه نه شي او یا د دنیا د اسلامي کنفرانس په اساس باندې یا د بین المللي قوانینو په اساس باندې د افغانستان جنگ د خدمتونو کې جنگ دی چې په افغانان تباکی کی نو موږ ټول خپل حکومت کې له موږ څخه با کفایت له اداره موږ نه لرو موږ ډېر ضعیف اداره ده موږ ډېر څه کړی دی دا حکومت چې هر څوک راځي
تشکر سلامت باشین. خب نظرای شنوندای ما رو شنیدیم که بیشتر از کارکرد حکومت در امور داخلی و خارجی شکایت داشتن. برمیگردیم به موضوع اصلی برنامه که روابط افغانستان و بریتانیا به دنبال برگشت رئیس جمهور کرزای از لندن نشست دومین نشست کمیسیون مشترک افغانستان و بریتانیا هم با حضور مقامات دو کشور در کابل برگزار شد که در این نشست بیشتر روی اجرای توافقنامه استراتژیک در از مدت بین دو کشور صحبت شد. البته تفاهم نامه همکاری های استراتژیک در از مدت میان دو کشور در ماه دلو سال 1391 بین دیوید کامرون و رئیس جمهور کرزای به امضا رسید و در این نشست، در دومین نشست که کمیسیون مشترک افغانستان و بریتانیا در کابل، معاون وزارت خارجه بریتانیا تاکید کرد که کشورش تا سال 2017 که امروز امسال آل ما در پایان سال 2013 قرار داریم سالانه 178 میلیون پوند به افغانستان کمک میکنه و روی ادامه کمک‌های بریتانیا به افغانستان کمک کرد. حال سوال در اینجاست که در گذشته، در 12 سال گذشته شکایت ها روی ازی بود در داخل افغانستان، در حکومت افغانستان ظرفیت های لازم وجود نداره برای اجرا کردن و تطبیق کمک هایی که از طرف جامعه جهانی به افغانستان صورت میگیره. برای تطبیق خود همی همکاری های استراتژیک که از طرف کشورهای دوست از جمله بریتانیا، دوست دولت افغانستان از جمله بریتانیا تعهد شده و کمک هایی که صورت میگیره، میخوایم نظر میمونه ما رو بشنویم که چقدر در حکومت افغانستان فعلا در همین نهادهای ملی افغانستان ظرفیت وجود داره، چی حکومت فعلی رئیس جمهور کرزای باشه یا حکومت آینده بیاید.
ول زمنان حبیب صاحب پتمن صاحب روانه کو چی د امریکا سره تړون امضا کړي او ډیر نه غوغا راپورته شو خبر عین لوی جرګې ته وته لمر د انګلستان سره چې دا مساله مطرح شوه ده د ډیر انعکاس نه راپورته شوه. زمنان د ولسی جرګې د کورنی امنیت غړی خاغله صالح محمد صالح صاحب هم د ټلیفون په لیکه ده دوی ته هم خراغلاس وي. محترم صالح صاحب کته زمون خبر اوریدلې په همدې ارتباط خبرې کوو چې د جمهور رئیس حامد کرزی په لندن کې هلته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړلې او ډیوډ کامرون هم یعنی قربا و د حدود خبرو او د خبرونو خوښي څرګند کړ چې خبرې ډېرې ګټورې وي. ستاسو په نظر او د ورسته به پدمن صاحب هم خبرې وکړي چې څه فکر کوي چې نتیجه به څه شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا واقعیت ده چې افغانستان په دې دریو څلورو لسیزو کې اوسنیو شرایطو کې د دنیا سره روابطې ته ضرورت لري او څنګه کولی شي د ټولې دنیا سره ښه روابط جوړ کړي، خصوصا د همسایګانو سره ښه روابط جوړ کړي. دغه شان تړونونه د دنیا سره اوس هغه پخوانۍ دنیا نه ده، داسې وګوره ټوله دنیا یو ارتباطات سره لري او هیڅوک بغیر د دنیا نه جون نشي کولی دولت د یو مستقله دولت په نوم چریدې نشي تر څو پورې چې دنیا سره روابط ونه لري. زه فکر کوم چې په دې اخرو کې رئیس جمهور چې کومې سفرونه وکړه او سفر خاص ته لندن ته وکړه، د پاکستان او افغانستان په منځ کې چې کوم د روابط جوړېدو لپاره کومې هڅې روانې دي، زه دا ستایم او دا په نیک قدم کې سابول غواړم او ان شاء الله زه امیدوار یم چې دا هڅې به اخر نتیجه ورکړي. دا معلومدار خبره ده چې افغانستان په دې 1400 کالو جنگونو کې نشي کولای چې په خو ودریږي، او دا افغانستان دې ته ضرورت لري چې باید دنیا سره روابط جوړ کړي او دغه روابط یو قانون او یو د تفاهم یو تړون په اساس سره جوړ شي. فکر کوم دغه د افغانستان اوسنی نظام لپاره یو غټه لاسته به چې افغانستان د دنیا سره وصل کړي او دغه تړون په خپله یو لوی اعتماد ده چې د دنیاوالو اعتماد خپل ملک ته راجذب کړي او د افغانستان ته د یو مستقله دولت په صفت ورځي سره تړونونه وشي. فکر کوم دا یو غټ دستاور دی د افغانستان لپاره.
بله سوال صاحب، چه فکر میکنین آیا ظرفیت های لازم در داخل نهادهای ملی افغانستان، وزارتخانه ها یا مجموع در تشکیل دولت ایجاد شده تا ای که ازمی پیمان ها ازمی هم پیمان های قرارداد های استراتژیک و کمک هایی که وعده میشه استفاده لازم صورت بگیره در سال های آینده؟
دا دولت پورې اړه لري چې آیا زموږ دولت آینده کې څو نظر ست لري چې دغه سی وادونه او یا دغه سی قراراتونه خې استفاده وکي یا دغه سی کومکونه خې استفاده وکي دا د دولت ظرفیت لري ولې زه دې نماینده په صفات راویل شم چې موږ دې وخت کې دنیاوالو قراراتونو سره د همسایګانو سره ښه روابط جوړول د دنیا سره ښه روابط جوړول دغه سمه استراتیجي تړونونه انګلیس افغانستان ضرورت لري او د افغانستان د راتلونکي نظام دپاره اوسني نظام دپاره یو غټ دستاور ګڼم.
پاتمان صاحب نظر شما چی است؟
تا حد زیاد ظرفیت ها در حکومت افغانستان و در مجموع در دولت افغانستان رشد کرده، ولی با ما اندازه که حسب دلخواه ما و شما باشه شاید نرسیده باشه و مشکلات وجود داشته باشه، ولی آهسته آهسته تشخیص مشکلات هم یک راهی است که ما را به حل مشکلات میرسانه. در بعض موارد اگر ظرفیت ها کم است، دوستای خارجی ما هم او را درک کرده و کمک هایی که میشه با اساس یک پروگرام میشه که در او ظرفیت سازی هم شامل است. اگر ببینیم در ظرف در 12 سال گذشته به مراتب ظرفیت ها بیشتر است نسبت به که قبلا بودن و حکومت افغانستان ما شما شاهد هستیم که بر سر مخروبه های جنگ شروع کردن که تا به حال در اینجا رسیدیم. ما خوشبین هستم به اینکه ما کمک های خارجی را جلب کنیم و از او کمک های خارجی یک استفاده مسمر برای مردم افغانستان و طور استفاده کنیم که مملکت ما از حالت برایه.
تشکر سالی صاحب. وروستی خبر او که در سول پر ارتباط چه باید وشي تا افغانستان و پاکستان ترمنځ روابط هم لکه شیا او د طالبان او د مشکلات او ستونزې چې اوس روان دي د لپاره ځکه امیدواری ډیره شوې ده د افغانستان د حکومت له خوا هم او دا د مولوی ملا برادر خبر هم ډیره ګرمه و صاحب مهرباني وکړئ خپل وروستی خبر او کوي
ګوري د سوله خو د څه یو نعمت ده چې هر انسان د ته ضرورت لري چې باید منطقه کې سوله راشي. مشکلات چې موږ په منطقه کې وینو د دې لپاره یو خو د پاکستان او افغانستان په منځ کې روابط جوړول دي د سولې لپاره یو ښه قدم دی. خو مهمه زما په نظر دا ده چې څنګه موږ کولی شو منطقې ته سوله راولو. د منطقې په سطحه باید خبره شو شي هغه سولې قدم دې واسه چې منطقې لپاره دا د افغانستان او د پاکستان په واسه کې ځان دا سوله نه ده. یعنې منطقوي خبرې دې وشي، منطقوي سوله دې راشي، منطقې ته دې سوله راشي. موږ افغانان خو صرف بې هدفه پکې مړه کېږو. یعنې دا جنګ د بل چا دی چا چې شروع کړل هغې سره دې خبرې وشي د څه هدف دپاره جنګ شروع دی، ولې په موږ جنګ شروع دی، ولې موږ مړه کېږو. زه فکر کوم چې د پاکستان او د افغانستان اوسنی حالات داسې دی چې دا سوله د پاکستان په ګټه هم ده، د افغانستان په ګټه هم ده. پاکستان هم په دې پوه شوی دی چې دغه کوم جنجال چې روان دی د نن سبا پاکستان ته ډېره زیاته صدمه رسېږي. خپل پیشنهاد دا دی د نماینده په صفت چې منطقوي سوله دې راشي. دا د افغانستان او په پاکستان په منځ کې دا سوله په سلو کې سوله نه شي راغلی تر څو چې منطقې ته سوله نه وي راغلي. دغه منطقې رقابتونو ته یو د پای ټکی نه کېښدل شوی دی په سلو کې.
سالم محمد سالم معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه پوهان ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل محمد صدیق پتمن کارشناس مسائل سیاسی از همه شما تشکر میکنیم در این برنامه در امواج آزادی سهم گرفتین و با ما به سوال های ما شنونده پاسخ
بله تربیه حضر دو پروتاس پلوی و بخون که خدای سپر رو خواه خوشحال هستیم.
زما مینا ندا غا مینا دبل چا دا کولی یا دا دا کولی یا دا دا کولی یا دا دا کولی یا دا دا اس عمر میں واخست مین گھر میں ور خطا دا اس عمر میں واخست مین گھر میں ور خطا دا ونه کې دم خط دې په هېګم بس له ونه کې ګم خط دې په هېګم بیا د چاپ مینا بنو اسوځې ګم مستی پرتا تپس کو شوند مسکادا مستی پرتا تپس کو شوند مسکادا کولے یہ ادا کولے یہ